نیولو د عملیاتو د ناکامی په خاطر په افغان حکومت انتقاد کړی دی. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال پتریشا ګاسمن نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل که حکومت کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن دی او افغان پوځیان بېګا د هغه د نیولو لپاره په عملیاتو کې ناکام شول. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په نږدې 40 ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا ویجاړ شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نه شي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د افغان طالبانو د قطر پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره په بیلابیلو موضوعګانو باندې خبرې کړي دي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي وو چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی. په جرمني کې ساینس پوهان د لویو کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرتونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاک اوبو تر څښلو وروسته په شیګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نسناستي لامل کیږي.
د مهمو خبرونو لندیز مل ازادي رادیو واوري تفصيلي زموږ پر ویب سټ لوستلای سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن اسرائیل ته ورسید. نوموړی به په دغه سفر کې چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته یې کوي تر ډیره له عرب هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو د ښه کېدو پر مسلې تمرکز وکړي، خو په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره هم وګوري. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د 5 ورځني سفر په پیل کې اسرائیل ته رسیدلی دی. نوموړی به په دغه سفر کې له متحده عربي اماراتو سره د دغه یهودي دولت د اړیکو د عادي کېدو پر مسلې تمرکز وکړي او هم به نور عربي هیوادونه دې ته وهڅوي چې دغه لاره تعقیب کړي. پومپیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د هغه په دفتر کې وکتل او تمه وه چې دواړه مشران به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې په اړه خبرې وکړي چې د واشنګټن په منځګړیتوب شوې او په وروستیو کې اعلان شوې ده. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګست میاشتې په 14 اعلان وکړ چې د هغې موافقې له مخې په خپلو کې ټول ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي چې د امریکا په منځګړیتوب شوې ده. په دغه موافقه کې اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د انخلولو پلانونه ځنډوي. په دغه موافقې سره متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی عربي او په سیمه کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګوي. له دې مخکې اردن او مصر رسمن له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي وو. د خلیج یو شمیر هیوادونو د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او دغه راس فلسطیني ادارې دغه اقدام غندلی دی. د اسرائیل تر څنګ به پومپیو متحده عربي اماراتو، بحرین، عمان، سودان او قطر ته هم لاړ شي. رویترز د ځینو سرچینو له قوله وایي چې د پومپیو د سفر په اجندا کې دغه راز هغه امنیتي ګواښونه هم شامل دي چې د ایران او چین لخوا سیمې ته متوجه دي. قطر ته په سفر کې پومپیو په پام کې لري چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري او د افغانستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اساس جوړوي خبرې وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ جک پوړی سلاکار او د هغه زوم جارید کوشنر منځني ختیځ ته یو جلا سفر وکړي. اسوشیټد پرس خبری آژانس د ډیپلوماتانو له قوله وایي چې کوشنر به د روانې اونۍ په پای کې اسرائیل، بحرین، عمان، سعودي عربستان او مراکش ته ولاړ شي. دغه سفرونه داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو د ایران د اټومي تړون په تړاو د هغې میکانیزم د بیرته فعالېدو پروسه رسمن پیل کړي چې پر دې هیواد د ملګرو ملتونو لګول شوي بندیزونه چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې ځنډول شوي وو بیرته جاری کوي.
ممردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن اسرائیل ته ورسید. په دې اړه مو راپور درلود چې په جرمني کې میشت افغان سترغاړي آسیا مهرابي غواړي چې افغان ماشومانو ته سندرې ووایي، خو دې راپور ته وخت پاتې نسو. د خپرونې په پاتې شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي د لوبو له میدانه او د هر ماشوم لپاره.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ست څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم وګرځي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار یې ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان، کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده، دوه ورونه ست څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شیان در تخلی کور کې خوراک پوښاک چی؟
خوراک د لوبیا د شیان د تخلی.
او کالی څنګه؟
کالی صحیح د تناخلی.
غیر پلار دی بل څوک ماش نه لري؟
نه، موږ خټول وړو وړو. مور مې کار کوي په کور کې، پلار مې چې کته راوړي لوبیا د شیان پخی.
خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمیر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په افغانستان کې د دولت لخوا، د عامې روغتیا د وزارت لخوا، یا د کوم بل بنسټ لخوا، یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هیڅ نشته. اما په نوره نړۍ کې لنی کمرغه هلته پلان لري، خلک څومره اولاد باید تر راوړي، څو کاله وروسته باید راوړي، څه ډول یې درس ته رسیدګي وکړي، څه ډول نور مسلو ته رسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او فیصله اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته. او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لوی ګرالویګو او غټیګو په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړی، یا چا سره تربګنی لري، دښمنی لري، جنگ کوي، وهل کوي، ټکول کوي، او په دې خاطر تاسو ډیر زمن راوړی چې د میړونو چښتن سي او بیا د سبا ته جنگ کې د حمله کېدله، یا دښمنی کېدله، یا دا وغه کېدل، بیا تاسو ډیر زمن ولري تاغه تاسو سره جنگ وکړي. تاسو خو په ډیرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کیږي. مثلا دیول یو خځه پنځه زمن راوړل، اوس د دبل یو خځم کوشش کوي پنځه زمن راوړي، او په دې سیالي کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسته پنځه اولادونه راوړي دي، او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
bale د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پیښولې سي؟
یبه د مرغه باید وایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي د
اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم د اولادونو توقعات او هیله او غوښتنې لري. د ښځې او میړه ترمنځ، د خاوند او میرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي یا په اصطلاح باندې چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېری په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او وروسته نورس غونډه دونه وکم هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کېدای نشي.
بله استاد، په خپل په بشمانه باندې څومره بد اثر کولای شي؟ که څه هم تاسو په خپل خبر کې اشاره وکړه په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي، تبن دوی ته خپل حقونه نه رسیدي، لرواني اړخ دوی څومره مړاوي کېدلی شي؟
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، ترګنۍ پیدا کیږي، محرومیت پیدا کوي، جنجال پیدا کیږي، ضد پیدا کوي، سي عقدي پیدا کیږي، سي اوته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پروتلونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نور حقوق په تیر ته په سالم ډول، په منظم ډول، په خو لار او په خو طریقه او په حساب کروزل سوي دي. دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼي اروایي ناروغۍ لکه جوړ خپګانونه، جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډي اختلال نه پیدا کیږي.
یو شمیر کورنۍ او ته د ډیرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغی افتخار ده. او هغه خلق او هغه پلرونه امید د اوس اولادونه ډیر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوي په ډیرو اولادو. هغه اوس پیږي چې د ډیرو اولادو جنجالونه، ستونزې، ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقه او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده. اوس او له دوی نه متاسفانه د ډیرو اولادو راوړل د دې لامل سول چې یو نیمه یو دوه درې ترموتات سي، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکارانه سي، غلستي یا په اصطلاح سيد استګي ورته ونه کی او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې رئیس ستونزې راوړي پیدا کی.
بله، یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې که ډیر اولادونه ولري نو پر راتلونکي کې به د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړې سي. آیا ډیر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولادی ښه روزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ښه رسیدګي کېدای سي، کم اولاد ښه روزل کېدای سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدای سي. اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه تاهله ډیره ونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه، موږ اولادونه دی و هدف لپاره لوی نه کوڅه به ثبات ماته په درد وخره. یعنی زه تاسو سره کوم به ثبات ما سره وکم. موږ باید خپل ژوند پاړه که اولادونه لرو که نه لرو، باید خپل تدابیر ونیسو، خپل فیصله پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کو او که اولادونه وکنه و موږ باید خپل کبوډا سلوک، سپینسری یا سپینګیری سلوک، موږ باید خاص پلان او برنامه ولرو خپل. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په وګو پاینده کې سپارو ستام غلطه خبره ده. وایي چې ګنې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې موږ ډیر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ اومد تیریږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکار، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاق، یو جنسي منحرف، یو بدکار، یو بد اخلاق، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې هغه لپاره به یو ډیر بد اومد یا هغه به همیشه په داسې اوبدي شرمېږي. نو بنا زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو ترڅو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې هم د اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچي لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډیر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، ترمنځ عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوي، په منځ کې جنجالونه مه جوړوي. ډیر کوشش او ډیره هڅه وکړي چې نظر نورو میندو پلورو ته ډیره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلورو ته ډیر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلورونو ته تاسو د اولادونو په اړه ډیر فکر وکړي او ډیر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم مدیره. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داد چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج او اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معارف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه، زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کوي هغه مدیریت او کنټرول.
دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان ته خرغلی درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او سیز اکرام الله اکرام په روانه ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم په دې خبرونه کې به په خوست کې د جمناستیک د یو شمېر لوبغاړو د ورزش له حاله خبر شي د غراز به مو د کورنی کرکټ د وتلي لوبغاړي صدیق پاچا د لوبیز او شخصي ژوند له حاله هم خبر کړو دا به هم واوري چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د نبی ساحل د ټاکل کېدو په اړه په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر څارونکو انتقادونه زیات شوي دي خو په پیل کې د ونی مهمه ورزشي پیښه یاورو زما همکار فرید الله سعادت را سره مده شبه په سټډیو کې د سعادت صاحب ستړي مشي نوی مو څوري دلی دي د ورزش په ډګر کې
لړې من کراسب سلامونه تاسو ته د ازادي ټول اوریدونکو ده په سپورتي خبرونو کې به لمړی فایل کې تاسو خوښي لبال خلایت کو په بل خلایت کې د یوګا ورزش د ډیرین جونو پانزان تاړولې له کرونا او قرنټین ورسته سره دي چې مثلا همحاله په نړۍ په کچه هم د افغانستان په کچه نوري لوبي پیل سوي دي هم لوغاړو خپل لوبي اتلینات پیل کړی دي په بل خلایت کې هم یو ډلین جونو تازه د یوګا لوبی تمخه کړی دا او هغه د هر ورځ یوګا لوبی تمرینات کوي ورسره یاد انجونی وایي چې که څه هم بلخ کې یوګا دمر نه وي دا دمر مثلا وخت نه لته سره خلک د ورسره ډیر زیات آشنا نه دي خو بیا هم دوی هڅه کوي چې مثلا په دغه تمرینات سره ډیری مینوال دغه لوبی راجل کی او نور خلک هم وه سوي چې د یوګا لوبا وکړي یا هم دغه تمرینات سره کړی او بلخ را خو بیا اکرام صاحب رازو کرکټ ته په کرکټ کې پایل بل محمد نبی ساحل نوکو محمد نبی چې د محل د کرابین یا هم د سی پی ال یا د سټنډیس لیگ کې په لوبه کولو باندې بوخته تازه یو ډیر په زړه پورې ریکارډ د افغانستان لپاره جوړ کړی دا غدا چې محمد نبی په لومړنۍ افغان لوبغاړی سو چې په شلوري زلوب کې په ټول شلوري زلوب کې عام ډومېسټک او انټرنیشنل کم مثلا کورنۍ سیالي علی ګونچ کې یا هم نړیوال سیالي چې هغه سیستم رسمي دي په دغه ټول کې څلور زره منډې جوړ کړې البته شلوري زلوب کې لدی سره د لومړی افغان لوبغاړی سوچې د شلوري زلوب کې څلور زره منډې کوي او لدی وړاندې دی نه افغان لوبغاړی د ریکارډ نو جوړ کړی او چې کرکټ کې یو له محمد نبی ور اخو ابو بیا راشد خان ارمان ته ورزو ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان بیا په هغه چې بوس په سی پی ال کې لوبي یا هم د کرابین ویسټ انډیز لیگ کې راشد خان ارمان هم یو په زړه پورې ریکارډ دا جوړ کړی چې د لومړی ځوان لوبغاړی چې په کم لوب کې 300 وکټ ترلاسه کړي راشد خان ارمان چې دا مهال په سی پی ال کې په لوب باندې بوختي دغه ریکارډ جالب دا چې د محمد نبی وکټ په 100 باندې جوړ کړ او لدی ور اخو بیا له راشد خان راخ بیا چیلنج کپ لومړی درجه سیالي چې په دغه ونه کې 300 هغه ناتورالي خوست ترلاسه کړه هغه لوب چې تقریبا یو نیمه ونه یا دوه ونه وړاندې پیل شوی وي د اتول لوبل ترمنز پایلو به په خوست کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار همدار د خوست لوبل ترمنز سره شو چې په هغه کې خوست لوبل یو کولې سول سپین غل لوبل ته ماتي ورکړي په غوړه تو پچونکو کې نافدریم زای وو او همدار از په غوړه تو په هونکو کې شاید لا کمال وو چې دوی دواړو هم ښه غوړه تو پچونه مخه غوړه تو په هنه کړی و ور سره بیا په فوټبال کې بیا ورسته خبر اکرام صاحب دا دی چې په فوټبال کې بیا د اروپا اتلانو لیگ پرون فایلو وتر سره شو دغه فایلو بیا د بایرن مونیخ لوبډلې وګټله د اروپا اتلانو لیگ چې ډیری خلکو توجه جلب کړی و ځکه چې د کرونا او قرنټین د محدودیتونو سره هماله دغه لوی فایل سي او ډیری خلک ته لوب ته ډیر زیات لیواله و نو لا په څنګه چې فایل سي ډیری مینواله جلب کړی و نو اوس تیر شپه فایلو وتر سره شو او ډیر زړه پور لوب په لومړی پانی کې لومړی نیمای کې یا 15 کې یا 50 دقو کې هیڅ ګول تر سره نشو. خلک پټه مو چې یو اړخ پاتمن ګول وهي. خو د لوی په دوهم پانی کې بیا کومان فاتح چې دی هغه باید بایرن مونیخ نه لپاره ګول وکړ او دغه لوبه یې خپل نوم کړه او پایلو به په ټوله کې د اروپا اتلانو په پایلو به کې پارسن جرمن لوبډلی ته ماته ورکړه.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. فرید سادات هو چې د تیرونی د ورزش د ډګر بیلابیلې پیښې را سره شریکولې د مغغل ازادي رادیو نوري. د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر اڅارونکو له انتقاد سره مخ شوې دي. دوی وایي په یو وخت کې په لوبډل کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخستون زل دي. تازه افغان کرکټ بورډ د تیرې پنځم به پوراس د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د خوځو چارو سرپرست وزیر حسین صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاد روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړیو په توګه ټاکل دي. نور حال په دې ریپورت کې اوري. محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر اڅارونکو وایي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان اڅارونکو مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې مادې پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار د بورډ لپاره د قوانینو تګلارو او کړنلارو د منظورې دنده پر غاړه لري او د مالی او اداري چارو څارنه هم کوي. خغلی رحیم وایي د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې په خپل هم مهاله د همدغه بورډ تر څار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي ځکه د په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د څار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه که د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یوه دنده دا ده چې د بورډ عملي چارو اڅار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل ندیم راځي نو یو سړی په خپلو چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د خوځو چارو سرپرست وزیر حسین صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاد روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکل دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دي. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ په خانه کارکونکو بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د خغلی نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي د سیاست لور ته د هغه راجل بول دي د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کم کړي د خلکو غوښتنې چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنو ته وګوري.
د کرکټ بل افغان اڅارونکې یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د خغلی نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یو میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شي او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
لدی ورخوا د کرکټ نړیوالی مشهوري ویپانی کرکنفو دا یو حیرانونکې پریکړه بللې. دی ویپانی لیکلی نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه خو لا د شلورونو او یو ورځنی لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویپانی لیکلی چې دا خای په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبي کوي د کرکنفو ویپانی د راپور په اساس هم معلومه نه ده چې د وروستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقررو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. واموریدل چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل د ټاکلو په اړه باندې یو شمیر څارونکو انتقاد کوي. ورزو خوست په خوست کې د جمناستیک لوبي یو شمیر لوبغاړي په ملي او مذهبي ورځو کې له کلب بهر د خلکو د غني غني په منځ کې جالب حرکتونه ترسره کوي. څو خلک ورزش ته مخ کړی او له دې لارې د سولې، زغم او وطن جوړونې فکر خپور کړی. د کلب مسولین وایي په دې اهدافو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي. لسیمی زموږ خبریال احسان آریان دا راپور راستولې.
د جمناستیک لوبې یو شمیر د غلوبغاړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د خلکو په منځ کې خپل حیرانوونکي حرکات ترسره کوي او د عامو خلکو له درنو چکچکو سره بدرګې کیږي. د دې لوبې مسؤول استاد ګلبدر وایي د خلکو له تشویق ډېر خوند اخلي او د داسې نمایشاتو له ترسره کولو وروسته کلب ته ډېر نوي کسان ورځي. دای وای غواړي له دلارې خلکو ته د سولې، ورورۍ او هیواد جوړونې فکر ورکړي او له تشددي راوګرځوي.
خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې موږ د سولې او زغم لپاره کار کوو او ډېر کسان راغلي چې مخکې په ډېرو ناوړو کارونو اخته وو، اوس الحمدلله ټول روغ او جوړ دي.
جوهر وایي لس کاله کېږي چې د جمناستیک لوبه کوي او اوس نورو ته زده کړې ورکوي. دی وایي د ورزش له برکته یې زغم ډېر شوی او له ډېرو ناوړه کارونو او فکرونو یې راګرځولی. د طالب په نوم یو بل ورزشکار بیا د سیګرټو په نشه هم روږدی وو، خو اوس چې له دې ورزش سره یوځای شوی ژوند او بدني روغتیا دواړه ښه شوي دي.
کله مې چې جمناستیک لوبه پیل کړې زغم مې ډېر شوی دی. همیشه مې د ورزش او خپل راتلونکي په فکر کوم او له ډېرو بدو کارونو یې راګرځولی یم.
د یو ورځ پارک کې دا کسان مې ولیدل، ډېر عجیب عجیب حرکتونه یې کول، ماته هم ډېر خوند راکړو. داخله مې پکې وکړه، اوس ډېر ښه شوی. مخکې مې نشې کولې وړې
د جمناستیک لوبې د غلوبغاړي له افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې د دې ورزش لوبغاړو ته د اسانتیاوې برابرې کړي او په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې د ورته د سیالیو زمینه برابره کړي.
او اوس بیرته د کرکټ په لور. د کرکټ نوې ستوري چې خای تملری ډیر ژر خپل هیلو ته ورسیږي. د افغانستان کورنی کرکټ نوې زلیدلې ستوري صدیق پاچا تازه میسینک لوبډلې د شپږیزي په بولې کې واخیست. د هیل لري چې د یادې لوبډلې لپاره بریالۍ لوبې وکړي. د توپهون کې دی او د شلوریزه لوب لپاره ډېرې شاټونه لري. وای هر ورځ لشپک سوار نیولې بیا ان تر زرو پورې بالونه لوبوي تر څو کولای شي د افغانستان لپاره یو لخو توپ وهونکو څخه ووسی. صدیق پاچا یو ویشت کال عمر لري، په خلاص تیزه توپ وهنه کوي او په تیرو دوو لومړۍ درجه سیالیو کې یو سل دوه دیرش منډې کړې وي. همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکو سره ستاسو سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
پتا سنگی کم چاند شو نظر